السلام علیکم دا مشال ریډیو د اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار لس بجې شوې دي. نن د جمعې ورځ او د فبرورۍ 23 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالات او د دې سره سره 19 د مشال ریډیو مجله پروګرام هم لرو. اوریدل یې مهي روي خلولې راځو خبرونه ته. تمدا د بلوچستان د بارکان څخه د مندل شوو درو کسانو مړی نن خاورو ته وسپارل شي. د ولسمشر عارف الوی په مشرۍ کې تیر ورځ په پیښور کې د خیبر پختونخوا د امنیت په اړه یوه غونډه شوې او نن په اوکراین د روس د حملې یو کال پوره شو. دا خبرونو تفصیل. د بلوچستان د بارکان څخه د مندل شوو درو کسانو مړی به نن خاورو ته سپارل کیږي. دا خبره د مری اتحادی یو مشر جهانگیر مری نن د جمعې په ورځ په کوټه کې مشال ریډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د خار محمد میرمن او بچی نن سهار کوټې ته را رسیدلې دي چې د پولیسو لخوا د قانوني کاروایي وروسته به خان محمد مری ته وسپارل شي. هغه زیاته کړه چې په بارکان کې د وژل شوو کسانو نن شپږم ورځ نو څخه دوی نن کوشش کوي چې د جمعې د مونځ وروسته یې په کوټه او یا په کوهلو کې خبرو ته وسپاري. په بارکان کې د مړو تر موندل کېدو یوه ورځ وروسته د فبرورۍ پر 28 مازیګر مهال په کوټه کې احتجاجي ناسته پیل شوه. د دغو کسانو مړي د فبرورۍ په 6 په بارکان کې له یو کوهي څخه راوستل شي وو چې وروسته خپلوانو پر صوبایي وزیر سردار عبدالرحمن کتران د وجلو تور پورې کړ. بلخوا سردار عبدالرحمن د فبرورۍ په 28 پولیسو نیولې او تیر ورځ یې عدالت ته وړاندې کړې. عدالت نوموړی د 10 ورځو پریمان پولیسو ته سپارلې دي. دغه پیښې پر ټولنیزو رسنیو هم د خلکو غوسه راپارولې ده. د ولسمشر عارف الوی په مشرۍ کې د زیارت په ورځ په پیښور کې د خیبر پختونخوا د امنیت په اړه یوه غونډه شوې. د ولسمشر په ټویټر پاڼه ورکړل شوې چې په دغه غونډه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی اعظم خان، صوبایي چیف سیکرټري او د پولیسو مشر ګډون وکړ. په غونډه کې د خیبر پختونخوا پر امنیت زیات بحث شوې دی. پاکستان دا مهال د ترهګرۍ له سپې سره مخامخ دی چې زیاتره بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوې دي. بلخوا په دې وروستیو ورځو کې په خیبر پختونخوا کې د رواني نامنۍ خلاف ولسی پاسونه هم ترسره شول چې پکې خلکو له حکومت او ریاستي ادارو نه غوښتنه کړې ده چې دوی نوره په خپل خاوره نامنۍ نشي زغملې. په خیبر پختونخوا کې پرون د فبرورۍ پر 23 د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینې صوبایي مشران د پیښور سینټرل جیل ته ورغلي وو چې خپله گرفتاری ورکړي خو پولیسو تر اوسه څوک نه دي نیولي. دا له هغې وروسته ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان روانونه اعلان وکړ چې د ګوند مشران به د جیل ډکولو یا جیل برو تحریک په نوم خپلې گرفتاریانې ورکوي. عمران خان د فبرورۍ په 23 په خپله رسمي ټویټر پاڼه په یو بیان کې تور پورې کړ چې بنیادی بشری حقونه تر پخو لاندې کیږي او په هیواد کې ګرانی هم ډیره زیاته شوې نو ځکه د وفاقي حکومت پر ضد خپلې هلې ځلې ګړندۍ کوي. خو بلخوا په خیبر پختونخوا کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي د تحریک انصاف ګوند صوبایي مشران له احتساب ځان لري ساتل غواړي نو ځکه د جیل ډکولو تحریک په نوم د گرفتاری ورکولو اعلان وکړ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ملګرو ملتونو په زیات اکثریت سره له روس څخه غوښتنه کړې چې بغیر له شرط او زردي له اوکراین خپل عسکر وباسي. دا په داسې حال کې ده چې نن د فبرورۍ 23 پر اوکراین د روسي د حملې یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په 193 غړو کې 141 پروند یو قرارداد له لارې له اوکراین سره خپل ملاتړ وښود. روس او شپږو نورو هیوادونو چې پکې بیلاروس، شمالي کوریا، اریتریا، مالی، نیکاراګوا او شام شامل دي د دغه قرارداد خلاف یې رائے ورکړه. بلخوا 22 هیوادونو چې پکې چین، هند، ایران او جنوبی افریقا شامل دي د دغه قرارداد په حق یا مخالفت کې خپل رائے استعمال نکړه. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیرباک وویل روس له دې جنگ سره داسې یوازې پاتې شو څنګه چې یو کال وړاندې وو. زیاته کړه چې نړیوالو هیوادونو په ملګرو ملتونو کې دغه خبره په ګډه واضح کړه. او بل خبر دا چې د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوریزه سیالیو د اتم پړاو په لړ کې نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد یونایټډ او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه به د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې وي. بلخوا پرون په کراچۍ کې اسلام آباد یونایټډ پیښور زلمی ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. دا خبرونه تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو څنګه مو وړاندې په خبرونو کې واورید. په خیبر پختونخوا کې پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینې صوبایي مشران، پخوانی وزیران او د ګوند پلویان د پیښور سنټرل جیل ته ورغلي وو چې خپل گرفتاری ورکړي، خو پولیسو تر اوسه څوک نه دی نیولي. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان روانه اونۍ اعلان وکړو چې د ګوند مشران به د جیل ډکولو یا جیل برو تحریک په نوم خپلې گرفتاریانې ورکوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره عظمت علي اشاره کوي چې هلته د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر غږونو پیلېږي.
آپ سب سے گزارش ہے کہ پریزنٹ رین موجود ہیں، جس نے گرفتاری دینی ہے وہ فوری طور پر گرفتاری دے اور باقی ڈسپرس ہو۔
دد پیخور پولیسو غگون دی چې د فروری په دې رښتما د پاکستان تحریک انصاف پلاویان ہوتا د جیل برو یا د جیل ډکولو تحریک لپاره د گرفتاری ویل کیږي. دا یاد ګوند مشرانو په وینا چې د تحریک آغاز د فروری په 2 د لاور نه شروع شوی او چې پکې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو خپل گرفتاری ورکړی وي. دا پیخور اسیدونکو محترم خان چې د خپل گرفتاری لپاره د پیښور جیل ته ورغلی او مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت او د نورو ادارو لخوا د هغوی د مشرانو د گرفتاری او زورونو پر ضد احتجاجن خپل ځان جیل ته ورکوي، خو پولیس یې نه گرفتاروي.
پولیس موږ نه گرفتاری، هغه ته موږ وایو چې موږ گرفتار کړي، موږ خو پورا من ځان گرفتارو، موږ دې شته مو جوړوي چې موږ ټول پړو کو یا خپل پولیس ته نقصان ورکو، موږ چاله نقصان نه ورکو، موږ خپل ځان گرفتارو، خپل ځان ورکو، موږ پولیس سره کار نشته، دیم ته موږ
نه تاسو جیل کې دننه یا بیا څه چل،
موږ دننه ان شاء الله موږ به دلته چې تر څو پورې خانه ډر نه کړي.
قانون پوهان وایي چې د سجرم یا د اف آی آر نه بغیر د پاکستان پولیس یا ادارې اختیار نه لري چې څوک گرفتار کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فروری په 4 د پلټنو د ادارې د نیب لخوا د حقوقي د مشرانو د گرفتاری او د پنجاب او خیبر پختونخوا د گورنرانو د ټول ټاکنو د تاریخ نه ورکولو پر ضد د جیل برو تحریک اعلان کړی. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر بیرسٹر سیف مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت غواړي چې د ګوند مشران جیلون ته واچوي، نو موږ هم د خپل مشرانو سره جیل تلو ته تیار یو.
نو دا امپورټډ حکومت چې دی دا مونږه د جیلونو نه یری، د گرفتارو نه یری. نن مونږه دې ته د مخامخ راغلی یو، ولاړ یو ورته، تاسو تکړه شه گرفتاره یو کې پاتې شو، مونږه مونږ ورته دا وایو استازو جیلونه به ډک شي، مونږ به نخلاصي.
د پیښور پولیسو په وینا چې د فروری په 13 ل پیښوره د پاکستان تحریک انصاف یو لس مشران او پلاویان گرفتار کړیو، کوم چې واپس پر خودلې شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف یو کارکونکي لیلا خان مشال ریډیو ته وویل چې په تحریک کې د خپل مشرانو او نورو کارکونکو سره د عملاتړ لپاره راغلي دي.
په جیل برو تحریک ما خپل چې دین ما خپل نمونه ورکړي دي، ټول کې پهله ما خپل ورکړي، بیا چې دی وسري ما ورکړي چې په 100 کې دي. خواتین جدی دے تیری کی بھرپور دخل نمائندگی دا ٹول کے پہلے زخبل جدی گرفتاری ور کو بیا ور پسی نو ٹول دی.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله د فروری په 2 رسنو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف جیل برو تحریک د شروع کېدو نه مخکې ختم شو. نوموړي زیاته کړه چې تحریک سره به د ملک معاشي حالت نور هم خراب شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه،
د مشال رادیوي مجله
پلسنی مو بجو،
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا،
تاندې هلي
په دونی مو بجو،
د مشال پنوم
پدری او بجو،
حجرا
په سلونی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
زو بلوچستان ته په کوټه کې اوریدونکو دا وخت هلته کې هغه درنو احتجاج لا هم روان دی چې د بارکان څخه د مندل شو درو کسانو د مړو د مندل کېدو وروسته پیل شوی وو. د دغه احتجاج مشران وایي چې تمه ده د دغو درو کسانو مړي بنن خاورو ته وسپارل شي. دا خبره د مری اتحادی او مشر جهانگیر مری نن د جمعې په ورځ په کوټه کې مشال ریډیو ته کړي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین هم دا وخت په دغه احتجاج کې تورغلی دی. تاسو ستریم شوایم او ترین سه په دې اړه څه ورستی معلومات لري؟
ډیر مننه فرخنده خور. ورستی معلومات دا دي چې د بارکان څخه د خان محمد مری چې هغه ویل زما بچان سردار او درېمان کتران یعنی صوبای وزیر هغه په خپل ذاتی جیل کې بند کړی دي، نو هغه پرون چې وو لیویزو دغه ځای څخه آزاد کړی وو او نن سار وختي وکټ تراوړی دي. د خان محمد د بچان چې هغه کې و دغه میرمن د څلور بچان دي هغه دا وخت پولیس سره دي، او دا وخت دلته د پرلت په ځای کې چې کوم د پرلت مشران دي هغه دا وایي چې دوی تر اوسه پورې د پولیس سره په تماس کې دي او پولیس به خپل قانوني کاروایی کوي، یعنی د مجسټریټ تر لارې به دغه کسان چې دي دغه د خان محمد بچان هغه دلته د پرلت وځای ته راولي، او دغه وروسته چې بیا دوی به دا فیصله کوي چې دوی به نن پرلت ختموي، او بل دلته د پرلت په ځای کې هغه د درو کسانو مړي هم پراته دي، نو دوی به دا فیصله کوي چې هغه.
او ترین صاحب تاسو خبره وکړه دغه درو کسانو چې په بارکان څخه مړي موندل شوی د دوی شناخت مو شو کنه؟
د دې د شناخت لپاره پرون په کوټه کې د خان محمد د وینې سیمپل یعنی ډی ان ا ټیسټ لپاره خپل سوي دي. خان محمد دا ویلي دي چې په دې کې دوه د زامن دي او یو میرمن چې لومړی خان محمد ویلي و هغه د کور والا د خورسته چې بیا د هغه میډیکل ټیسټ وسونو په هغه کې هغه د ډاکټرانو دا ول چې دا د یو ولسکنن یا تلسکلن انجلی مړې دي چې په ګولې وشتل سوي دا پر چهره باندې یا پر مخ باندې تیزاب شندل سوي دي، نو هغه اوس داغه پاړه لا تر اوسه دا څوک نه دی دانه دی ویل سوي چې هغه د میرمن مړ چي دي هغه د چا دی، ځکه چې پولیس دا وایي چې د خان محمد میرمن او لور او څلور بچان چي دي هغه د غزای څخه بازیاب کړی دي او اوس به پټ تراوړي. او بل خواته چې دا ورېدونکو لپاره چې کوم پولیسو سردار او درېمان کتران پلون بل ورځ نیولې وو، نو هغه هم پروند عدالت ته وړاندې کی او عدالت د لس ورځو لپاره سردار او درېمان کتران چې دی هغه په ریماند باندې و پولیس ته والا کړی دی، او دا هغه څخه به هم په دې اړه پښتنې کیږي. نو دلته چې کوم د پرلت مشران دی هغه دا وایي کېدلې سي چې نن ماپښین یا د جمعې د لمانځه وروسته دی د امړې و خاورته وسپاري، خدا پریکړه اعلان د کړه چې دی په کوټه کې سفاری یا په خپل بای کلی کولو کې وړي دی دا وایي چې دلته خان محمد راسي دغه د دې الکوان مور راسي دغه سر به خبره کوي دغه ورسره به دی دا ګام اخی.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د بلوچستان د حقونو فعالان وای په کوټه کې د ماحل بلوچ لا درکې اندېخمن کړی دی. ماحل بلوچ تیرونه ل خپل کور د بلوچستان د پولیسو د درګری ځت څنګه نیولې، او وروسته په یو بیان کې ویلی وو چې دوی یو مشکوک ځانمرګ بریټ کړنی ولی، خو د ماحل بلوچ کورنۍ او د بشري حقونو فعالان د غتور ناسم بولی. د ماحل بلوچ د خوشی کولو لپاره په کوټه او کراچۍ کې مظاهره هم تر سره شوې ده. په ټولنیزو رسنیو هم د بشري حقونو فعالانو د موړه د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې. د بلوچستانو د حقونو ادارې وای په کوټه کې تختول شوی ماحل بلوس لا هم لا درکه ده. د بلوچستان د بشري حقونو فعالان وای ریاستي ادارې اوس د دوی خزینه غړي لا درکه کوي او بیا پرې جالي مقدمه درشوي. له کوټه څخه د بشري حقونو فعال ماهرنګ بلوس مشال ریډیو ته وای هلته اوس خزي له کورونو څخه پورته کول شي چې دوی په کلک غند نه کوي.
دیکھیں بلوچ خواتین کو ایک یہ الگ کیس نہیں ہے.
ګوره د بلوچو خزو بارکی داس ځانګړي پیښنه ده. لوګدې مودي راهي سي ریاستي دارو په بلوچانو د تشدد استعمال کړي دي، خو اوس بلوچان خزي هم پنهخه کوي. د بلوچو خزي تختول کیږي او وجل کیږي. بلوچان له پخوا راهي سي د ریاستي دارو لخوا پنهخه کیږي، خو اوس د ریاستي جبر او زور دا یو نوی لړۍ پیل شوی چې پکې بلوچ سي خزي لا درکه کولی شي. دوی له کورونو نه تختول کیږي او بیا پرې د دروغو مقدمه هم درج کیږي.
فیک الیګیشنز لګای جا رہے ہیں کہ وہ سوسائیڈ بامبرز ہیں.
د کوټي د پولیسو د ترګرې زت څنګه سی ټی ډی د فبراير پر د لسمه په یو بیان کې ویلي وو چې د کوټي په سټلایټ ټاون کې یو مشکوک ځان مرګي بریدګرانی ولې دا او ورسخه په حمله کې کاریدون کې واسکټ هم تر لاسه کړی دی. خو د محل بلوڅه د کورنۍ غړي دغه تورونه ردوي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو د فبراير پر 2 په یو ویډیو کې د یو لادرکه بلوڅ میرمن فاطمه بلوڅ وایي چې امنیتي سرتیری د کور خو شاګرزي او چې دا چرتزي نو دوی هم ورپسې سي. په دغه ویډیو کې نوموړي د خپل خاوند د خوشی کولو غوښتنه هم کوي.
مجھے پتا نہیں کہ یہ سے کیا چاہتے ہیں اور کس بات کی دشمنی مجھ سے نکالی جا رہے. میں پریشان ہوں. میرے 2 سے شوہر ان کے پاس بند گئے تھے.
بلخوا د لادرکو بلوچانو په احتجاجونو کې شامله د بشری حقوقو فعال فوزیا بلوچ د فبراير په 13 مشال ریډیو ته وویل سړی لادرک دي نو ځکه خزل کورونو راوتلی او د خپل حقوقو لپاره غږ پورته کوي.
زما په خیال نن سبا خزی او نجونی په مظاهرو کې برخه اخلي او روډونو ته راوتلی دي نو ځکه ریاستي ادارې هم په نخښه کوي. تاسو وګورئ زیاتره داغو کورنۍ او خزینه غړي په احتجاجونو کې شامل دي چې خپل خپلوان یې له کالینو راهیسې لادرکه دي. دغه خزی ریاستي ادارو او عدالتونو ته هم سي او د خپل خپلوانو پوښتنه کوي او دا داسې هم ده چې په پاکستان کې د بلوڅانو مسئلې دومره زیاتې دي او دوی د یو کړاو او درد نه تیریږي نو ځکه یې خزی بهر راوتلي چې خپلې مسئلې بیان کړي.
د فبراير په 6 د نېشنل پارټي سینیټر طاهر بزنجود سینیټ ته په خپل وینا کې ویل ریاستي ادارې دې د بلوڅانو د خزو نیول بند کړي. نوموړي زیاته کړه چې په داسې کولو سره په ځوانانو کې بغاوت پیدا کیږي او ورسره په ټولنه کې منفي فکر ودا کوي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو پر دغه موضوع سوګونه ویل خو وړاندې ویل وو چې قانون د ښځو او سړو لپاره یو شان دی. خو بلخوا د بلوچستان اسمبلۍ د کورنیو چارو د سټینډینګ کمیټې مشر محمد نواز د فبراير په 13 مشال ریډیو ته وویل چې دوی د بلوس ښځو لادرکه کول په کلکه غندي. لدی وړاندې د لادرکه بلوچستانو لپاره کارکونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس او بلوچ یکجهتی کمیټۍ له لوري په کوټه کراچۍ او ځینو نورو سیمو کې د محل بلوچ د گرفتاری پر ضد احتجاجونه شوي او د هغې د خلاصولو غوښتنه یې کړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو زو کورمتا چرته چې یو شمیر سیمې داسې دي چې پکې خلک د سکلو پاکي وبن لري. په دغه کې یو د ملانې سهار سیمه ده چې پکې اوبو لمدې سخه نه پاکي دي. په سیمه کې د سخه اوبو د سکلو سره اوسیدونکو په مختلفو ناروغیو هم مخته شوی دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د سکلو اوبو د ورته پاکي ورکړل شي. بلخوا چارواکي یادې سیمې ته د پاکو اوبو ورکولو منا کړی دا. نور تفصیل له طارق او رکسیناور.
د اوبو دا شور په برملانی کې موجود جوړ شوی تالاب دی. هغه تالاب ته اوبو 2 کیلومتره لري په پایپونو کې لا لیمن خېلو توي ورستل شوی. لا یاد تالاب بیا اوبو د ملانی صحرا ته ورغلی. د ملانی صحرا شاوخوا 5000 آبادی خپل د ځکنو او نور ضرورتونه ورغلی په همدغه اوبو پوره کوي. کچو هم 15 کال وړاندې جوړ شوی د اوبو حاصلولو دغه نظام فعال دی. خود سیمی زاکر حسین مشال لوډیو ته وای د پاکو اوبو پر ځای اوس هغه لا غل زړه ډک اوبو ورکولو ذریعہ جوړ شوی.
پرته ملالین راغله د پیپ پیپا جوی په جوی مته څنګه د جندونه منډونه غوته ورکی دی. هغه کې د اوبو ورنوزي د وبړی را ګندا دی.
ملانی صحرا د برکور می په حدودو کې راځي چرته کې د اوبو ترلاسه کولو بل ذریعہ نشته او سیدونکو یوازې د تالاب هغڅخه اوبو سکلو ته مجبور دي. چورنه هغل ته ناروغي د لګیدلو شکایتونه شوي. ځای مشر انجینیر مدثر حسین مشال رډیو ته وایي د ټوله علاقې اوبه لامودې څخه ناپاکې دي چې په سکلو له مختلفو ناروغو سره مخامخ شوي خو حکومت یې مسله نه ده حل کړی.
هپاتایټس A, B, C دا شبې مرانی او سره کډنیز او ګډ سکومې بیماران دي د کولمو د خېټې بیماریانې دا ډېرې زیاتې تیزی سره سپریډ کېدلې. نو هغه دپاره مونږ دغې ریزروایر نه سیمپلې واخیستې او پی سی ایس آی آر چې د پاکستان منسټری آف ساینس کومه لیبرټري دی هغې ته مو ولېږل. هغه ځینې هغه ټیسټ شو چې هغوی مونږ ته کوم ریزلټ راکو هغه ریزلټ ډېر زیات الارمنګ و.
د سیمې یو بل اوسیدونکی کامران حسین توري مشال رډیو ته د زیارت پر ورځ ویلي کزې پر ځېش لیدلې پایپونه بیرته جوړدلو سره د هغه تالاب مرمت وشي او بل د لیوان خېلو توی پر ځای او بل توره او شدو چینو راولي نو مسله حل کې دی شي.
چې کوم سوس نو برخصتي شوې ده کنه دا هغه د بدن لوندې دي یو بده ټوله غنده او بده د مترزي کنه دا دا وشي زده د بدن پور تر وخصتل شي پر دیم سبره چيني دي خاصه په پیور بده هغه در وخصتل شي.
بل خو په دغړه د برکور می مرسیال کمشنر امین نواز خان مشال لډیو توای دوی د علاقې خلکو په شکایت د متعلقه وکمن محکمو له چارواکو سره څو ورځې وړاندې هغه ځای ته ورغلي چې اول یې د اوبو معاینې لپاره له طالبه نمونې واخیستلې او بیا یې سروې وکړله چې په هغه کې ورته د اوبو څخه کېدلو دوه بنیادي وجې مخې ته راغلې. امیر نواز خان زیاتوي د سیمې خلکو ته پاکې اوبو ورکولو خپله ذمواري به دوی سر ترسوي.
نو د دواړو مده اکشن وختلې شوې د دې اوبو زمونږ پېښور ته ټیسټ هم واستولې. نو انشاء الله په دې سورس باندې مونږ کار کوو چې دا ټانکې جوړ کوو او ځکه دا کور شي چې غن پکې ملويږي چې ته غن باندې پکې ملويږي او د کوم ځای کې زنګ منګولې شوې دا سې ویلډ کو. انشاء الله دا مسله به دستونځ به حل شي.
په پاکستان کې هر کال په لزګونه تنان د ناپاکو اوبو د سکلو لقبل امري په 2019 کال کې شوې د یوې سروې تر مخه 50% ناروغي او 40% مړی د ناپاکو اوبو د سکلو لقبل کېږي. د ملک یوازې د 2020 او 2023 پلان تر مخه دا وخت 40% اوسیدونکو پاکو اوبو ته لاسرسی لري. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په سواد سیدو میډیکل کالج کې د فبرवरी په 28مه د هغو نوو زده کوونکو په ویاړ یو دستوره شوې ده چې سکالی په میډیکل کالج کې داخله شوې. په دغه مهال په کالج کې نوی داخل شوو زده کوونکو د بوټو نالولو مهم پیل کړ. د دغه دستوري په اړه د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
دا سیدو میډیکل کالج پرنسپل ډاکټر اسرار وای چې تیر څلورو کالو راهسې دوی په نوي داخله شوی زده کوونکو په کالج کې یو بوټه هم لګوي او مقصد یې قدرتي ماحول پاک ساتل دي.
دا تقریبا د دیو د پاره و چې را د سټوډنټس ته مونږه زمونږ د فیکلټي اډمنستریشن د غوسره انټروډکشن وشي او هغه ته مونږ وای چې د 15 کالو په دې کالج کې هغه څنګه خپل تیری. دویمه خبره چې مونږ په دې د نورو کالجونو نه زمونږ مختلفه ده نو هغه دلته مونږ ټری پلانټیشن یو بندوبست کوو د سټوډنټس لپاره چې هر کال کم سټوډنټس راځي نو هغه دلته یو یو ونه لګی او د دې مقصد دا دی چې راځي ته یو اونرشپ ملو شي په دې کالج کې او کله چې 15 کال راځي د بوټي حفاظت کوي نو یو خو دیو دا انوایرمنٹ او څنګه چې کلین اینڈ گرین پاکستان انارا دا نو دا غیر سره دی اسوسییشن پیدا شي او رستو ک په بڑاپی کې دیو راځي او د خپل وای او نه نو دی ته په خوشحالي محسوسیږي.
نوی داخله اغستون کې د تیبز د کوونکو تعلق د خیبر پختونخوا بیل بیل سیمو څخه ده. سیدو میډیکل کالج کې په میرټ داخله اغستون کې د ثواب مناهل وای چې جنکو ته د خپل کور نه لری زده کړې کول لګ مشکل وي خو دې سره د خپل کور لخوا مرستي دي.
نن سبا زموږ د سیمو چې ګرلز باندې ډېر خلک ایجوکیشن لکه کوي که نه او هغه لکه میډیکل او کو ایجوکیشن کې مونږ راوستل مونږ باندې دونه بروسه کول مونږ لپاره ډېره ګټه خبره ده. او پلانټیشن په حواله سره دا ویم چې لکه دا ډېر زیات ښه یو تاسو ایونټ ایښو دی دی زمونږ لپاره ځکه چې خامہ خلک لکه یادونه خلکو وي د کالج سره او مونږ پکې 15 کاله تیرو نو مونږ هر ورځ راځو خپل یو میموري به تازه کوي. دغه کې
دا چارسدی محمد ادریس وایي چې د وړوکوان نه د ډاکټر جوړېدو خواهش او حقيقي کامیاب شو او بیا په سیدو میډیکل کالج کې ونه هم ولګولا.
نن زماده لپاره زماده والدین لپاره زماده اساتذہ لپاره زماده ټول مرګلو لپاره ډیر د فخر مقام دی چې الله تعالی زدي کالج کې را ل ایڈمیشن راکو. زماده ژوند مقصد او ان شاء الله مقصد بدای چې د خپل قوم د خپل ملک او د خپل خوري خدمت وکما د خپل وطن د لپاره سو کړی شم.
د منیر پیر بابا جنمراد چې اوریری ته په کالج کې داخله ملو شوی دستوري ورستا مشال ډېډو ته وای چوڑمای کې بعد د تیپس د کړو لپاره دوی کراچۍ یا لاهور تتلل اوس ورته نږدې کالج دی نو اسانتیا ورته راغله.
موږ ډېر خوشاله یو ډېر د خوشاله خبره ده موږ لپاره بولي ته دا تعلیم سړی وو چې بیا اخرینه ریزلټ نه پدې ریزلټ په نسبت کې سړې پاتې شي نو سړې ډېر خپې ډېر خوشاله کالج او پرنسپال کم ټول سٹاف کم خبره وکړي ډېر خپل خبره وکړي ډېر برابر او دا زمونږه پاره د سړې د کله سوات بولیر مونږ یو شي
کال نو لسوا اته نوي کې جوړ شوی د سوات سیدو میډیکل کالج چې د 50 د کونکو ناشورو شو دا وخت پکې سره پاسه شپږ سواز د کونکو د ډاکټرۍ 15 کاله کورس کوي د کالج انتظامیه وای چې روان کال کې دوی هڅه کوي چې د یو سل شرز د کونکو سالانه کوټا یو سل 500 ته ورسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات. سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
نن د فبرورۍ 23 د پر اوکراین د روس د حمله یو کال پوره شو. ملګرو ملتونو په زیات اکثریت سره له روس نه غوښتنه کړې ده چې بغیر لس شرط او زر د لر اوکراین خپل عسکر وباسي. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په 193 غړو کې 141 پرون د یو قرارداد په منظورولو سره د یوکراین سره خپل ملاتړ وښود. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. ملګرو ملتونو د یو قرارداد په منظورېدو سره په زیات اکثریت له روس نه غوښتنه کړې چې بغیر لس شرط او زر دي له اوکراین نه خپل عسکر وباسي. دا په داسې حال کې دا چې نن د فبرورۍ پر 23 پر اوکراین د روسي حمله یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په 193 غړو کې 141 پرون د یو قرارداد له لارې له اوکراین سره خپل ملاتړ وښود. روس او شپږو نورو هیوادونو چې پکې بیلاروس، شمالي کوریا، اریتریا، مالی، نیکاراګووا او شام شامل دي، د دغه قرارداد خلاف یې رای ورکړه. بلخوا 22 هیوادونو چې پکې چین، هند، ایران او جنوبي افریقا شامل دي، د دغه قرارداد په حق یا مخالفت کې خپل رای استعمال نکړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کلیبا پر دغه قرارداد خپل اطمینان وښود او ویل چې روس ته نړیوال نظم په کمزوري کولو کې ناکامه شوه او دا چې له اوکراین سره په ملاتړ کې اتحاد پیاوړی او پراخه پاتې شو. په دغه قرارداد کې د اوکراین خودمختاري او سیمه ایز سالمیت او له هغه هیواد سره ملاتړ یو ځل بیا تایید شو او د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې د قبضې دعوی هم رد کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر دغه قرارداد د رای ورکولو وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، دا پریکړه لیک د اوکراین لپاره د نړیوالو د ښکارا ملاتړ یو پیاوړی پیغام دی. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر مرستیال دیمیتری پولینسکی هم په یو ټویټ کې په ملګرو ملتونو کې د دغه پریکړه لیک تصویبول بې ګټې بللی او لیکلی دی، آیا دا قرارداد سوله راولي؟ نه. بلخوا روس دغه پریکړه لیک غیر متوازن او د روس خلاف بللې دي. دا په داسې حال کې دا چې روان اونۍ په کیف کې چارواکو ویلي چې اوکراینی ځواکونو په ختیځو سیمو دونسک او لوهانسک کې د روسیې ګڼې حملې ناکامه کړې دي. اوکراینی چارواکو دا خبره د فبرورۍ په 23 پر داسې مهال کړې چې نن پر هغه هیواد د روس ته یرغل یو کال پوره شو او په هغه هیواد کې په دې اړه یو شمېر پروګرامونه هم ترسره کیږي. په اوکراین کې د روسیې پوځي برید راهي سي غربي هیوادونو اوکراین ته په میلیارډونو ډالر وسلې ورکړې دي. امریکا او ناتو تیره اونۍ چین روس ته د وسلو په لیګلو تورن کو بیجینګ ته د دغه ډول اقدام په وړاندې خبرداري ورکړي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش پر اوکراین د روسیې د پوځي برید د پیل په لومړۍ ورځو کې د روس د پوځي برید د غندلو پر مهال دا د سازمان له منشور او نړیوالو قوانینو سرغړونه هم بللې و. په ورته وخت کې د اوکراین پارلمان په یوې لایحه سره د روس په ټولو مالی بنسټونو او ادارو له دې ډلې مرکزی بانک، خصوصي بانکونو او د هغه هیواد د پنګونې او بیمې پر کمپنیو د 500 کلونو لپاره بندیزونه ولګول. بلخوا د ملګرو ملتونو په قرارداد کې د اوکراین خودمختاری او سیمه ایز سالمیت او له هغه هیواد سره ملاتړ یو ځل بیا تایید شو او د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې د قبضې دعوی هم رد کړي.
دا مشال ریډیو دا. زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
اوریدونکو د بلوچستان د بارکان څخه د مندل شوو درو کسانو مړی تم د چنن خاورو ته وسپارل شي. دا خبره د مری اتحادی یو مشر جهانگیر مری نن د جمعې پورس په کوټه کې مشال ریډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د خان محمد مری میرمن او بچی نن سهار کوټه ته را رسیدلی چې د پولیسو لخوا د قانوني کاروایی وروسته به خان محمد مری ته وسپارل شي. په بارکان کې د مړو تر مندل کېدو یوه ورځ وروسته د فبروري پر 28 مازیګر مهال په کوټه کې احتجاجي ناسته پیل شوې ده. په خیبر پختونخوا کې پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینې صوبایي مشران د پېښور سنټرل جیل ته ورغلي وو چې خپل گرفتاري ورکړي خو پولیسو تر اوسه څوک نه دي نیولي. دا له هغې وروسته ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان روانونه اعلان وکړو چې د ګوند مشران به یې د جیل ډکولو یا جیل برو تحریک په نوم خپل گرفتاریان ورکوي. او ملګرو ملتونو په زیات اکثریت سره له روس څخه غوښتنه کړې چې بغیر لسه شرط او زر دي له اوکراین خپل عسکر وباسي. دا په داسې حال کې ده چې نن د فبروري 23 په اوکراین د روس د حملې یو کال پوره شو. او اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال راډیوي مجلې ته. دا پروګرام چې په ادبي او کلتوري حالو ځلو جوړیږي تاسو ته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګرانو ملګرو ستړي مشه. نن را سره په خبرونه کې د جنوبي پښتونخوا سره تعلق لرونکي شاعر عادل اسکزي صاحب ملمه ده. دوی ته په خبرونه کې هرکلی وایو. زمونږ غاورې اسکزي صاحب ستړي مشه په خیر اغله.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او د مشال رادیو ټول درنو اوریدونکو ته لخبل اړخه پمینه او نیکو احساسات وړاندې کوم.
ګور مو ودان ژوندۍ اوسې. عادل اسکزي صاحب یوازې شاعری کوي که نثر هم لیکي او ترڅنګ یې خپل لنډ تعارف هم په سر کې زموږ اوریدونکو سره وکړي دی وستاسو د ژوند او کار سره یو څه آشنایي پیدا کړي.
مننه شاد اوسې. د لنډ پیژندلې په باب چا یو وخت یو چا سره پوښتنه کړې وه په مجله کې. پوښتنه ځین کړې وه چې ته خپل لنډ پیژندنه وړاندې کړه. نو هغه کس ورته لیکلي ولو چې په دنیا کې تر ټولو ګران کار د ځان پیژندنه ده.
رښتیا خبره.
نو دومره به کافي چې عادل اڅکزی یم د پښتو ادب لوستونکی یم. کله ناکله شعر او نثر ورته کې لیکم.
صحیح. او په جنوبي پښتونخوا کې ستاسو پلرنه کله کوم یو دی او چرته اوسېږئ نن سبا؟
په سوهیلي پښتونخوا کې زما پلرنه او مورنه کله چمن نومې سیمه ده. په چمن کې زه زیږیدلی یم. په چمن کې مې خامپوزې کړې دي. او چمن چې دی هغه ماته داسې ده لکه د مور غېږ.
صحیح. او ادبیات ته د شوق لمخې راغلی کنه په دې څنګه کې مزده کړې موم کړی سګزس؟
لبد مرغه په پښتو ادبیات کې مې رسمن زده کړې نه دي کړې. البته چې کله زه اتلس کلن ځوان وم نو د خپل ذوق او د خپل مینې پر اساس باندې پښتو ادبیات ته رالم. په دا کې مې کتاب کله کله لوستله او کله کله مې یو د ځان سره په پښتو لیک تجربه کوله. تاسو پوهیږئ چې دلته په ښوونځیو کې رسمن پښتو زده کړې نشته. که څوک هم پښتو لیکي هغه د خپل ذوق او د خپل شوق پر اساس باندې لومړی د پښتو ولیک ته ګور اغلی دی. وروسته بیا په لوړو زده کړو کې کچا ام پښتو کړي یا ایم فیل په پښتو کړي یا ډاکټرا په پښتو کړي هغه خو نس پرابلم څه مسو ویلي. البته لومړی پړاوونه هغه پړاوونه دي دلته چې هر څوک دلته په خپل سری ډول د پښتو لیکلو سره غلې دي.
صحیح. او تاسو نه بل پښتنه دا و چې د ادب په څنګه کې یوازې شاعری کوي کنه نثر هم لیکي تاسو؟
کله نه کله چې ارتیا پیش سي نثر لیکو. بل فرض کې یو دلته یو پښتو سیمینار وي د سویلي پښتونخوا په یو شهر کې یا په بل شهر کې یا په یو سیمه کې یا په بل سیمه کې. نو هلته بیا د کتاب مخکتنه وي یا پر یو بل موضوع باندې هغه سیمینار دایر شوی وي هغه لپاره کوم مقاله راکړل شي یا هغه کتاب باندې مخکتنه لپاره یو لیکنه راکړل شي نو لیکم یې ورته. او کله نه کله چې په موږ دغه ادبي کوم زموږ ټولنه ده دی چې به غونډې کولې سیمینارونه به یې کوله نو اکثره به ما دغه راپور لیکي راپور به کله کله داسې و چې په اردو کښې به مو ولیکي د اردو ورځپاڼو دپاره او کله نا کله به مې په پښتو کښې ولیکي د پښتو مجلو دپاره یا د ویب سایټو دپاره یا د خواله رسنۍ دپاره.
صحیح. تاسو د ادبي جرګو ذکر وکړو نو په چمن کې کومې ادبي جرګې یا ادبي ټولنې فعالې دي او تاسو د کومو سره تړون لرئ؟
په 2008 کې چې د نن څه 15 یا 14 کاله مخکې ما په چمن نومې سیمې کې د پښتو ادبي تړون چمن په نامه باندې یو ادبی ټولنه تاسیس کړله. څنګ کې نور ملګري هم راسره ولو. نو دې پښتو ادبي تړون چمن د چمن په سیمه کې بین الاقوامي سیمینارونه هم کړي دي او د هیواد په کچه سیمینارونه هم کړي دي، د ولایت په کچه باندې هم کړي دي او سیمه ییز سیمینارونه هم په بې شمېره ډول باندې کړي دي. او بله د خوښۍ خبره دا ده چې په چمن کې دا وخت 15 ادبی ټولنې ادبی فعالیت کوي چې په بېلو بېلو نومونو باندې یادېږي او 15 واړه ټولنې په خپل منځ کې دوستانه اړیکې لري او هغه سیالي چې کومه سره کوي سیالي مثبته سیالي ده چې ګویا ادب ته یې ګټه ورسېږي او هر یو تر خپله وسه هڅه کوي هر ټولنه چې سیمینارونه دایر کړي مشاهدې وکړي. او هلته په چمن کې یوه بله د نیکمرغۍ او د خوشحالۍ خبره دا ده چې یو کتابتون هم هلته وجود لري. دا کتابتون له دوستان په غیر رسمي ډول خو هر ورځ راځي، البته رسمن په اونۍ کې یوه ورځ ده د جمعې په ورځ باندې هلته د کره کتنې ناسته کېږي، پر شعر باندې کره کتنه کېږي، پر نثر باندې کره کتنه کېږي او د پښتو پر ګرامر باندې ملګري سره شخیږي. نو تر خپله وسه ملګرو پر ګویا که څه هم د دولت سرپرستي پښتو ټولنو ته یو ځای هم نه داسېله، نو ظاهره خبره ده چې په چمن کې هم ادبي ټولنو ته دولتي سرپرستي نه ده حاصله.
تاسو وویل چې مخکې چې تاسو او تاسو غوندې ډیرو ځوانانو رسمن په مکتبونو کې پښتو نه ده ویلې، ځکه چې پښتو نشته په هلته په مکتبونو کې، نو دا راته ویلی شئ چې دا ادبي جرګه چې دا پښتو ادبي تړون یا نورې ادبي جرګې چې دي په بېلابېلو سیمو کې د دغو ځوانانو په روزلو کې څومره رول لوبولی چې په مکتب کې خو پښتو نشته خو دغلته پښتو شته دی، بلکې د پښتو شاعران وي ادیبان وي هغوی ته که ځوانان ورشي نو څومره زده کړه دا ځوانان دغلته کولی شي؟
زه په ډېر باور سره یا د تجربې څخه یو وتلې خبره ده، زما د خپلې تجربې څخه وتلې خبره دا ده چې دلته زه فکر نه کوم چې په پوهنتون کې دي پښتو څانګې یا پښتو ډیپارټمنټ دومره کار کړی وي لکه دلته په داسې سیمو شاوخوا سویلي پښتونخوا په شاوخوا ښارونو سیمو کې چې پښتو ادبي تنظیمونو یا پښتو ادبي ټولنو څومره کار کړی دی. د دې یو دلیل زه دا ښودلی سم چې دلته پښتو ادبي ټولنې چې کوم ځوانان وروزي د پښتو د لیک په برخه کې، د شعر د لیکلو په برخه کې، د نثر د لیکلو په برخه کې، بیا د پښتو د ګرامر په برخه کې، نو زه په دغه خواله رسنیو کې تعقیبوم څوک چې پښتو ټولنه روزلي دي د هغو پښتو ډېره کرایي، ډېره نګایي، ډېره صفایي، او څوک چې د پوهنتونو سره اړه لري یا د هغه ځای سره رسمن دغه د ام اے پښتو ادبیاتو سند اخیستی وي، حتی د ایمفیل تر کچي، حتی د دکتورا تر کچي، د هغو خلکو پښتو دومره صفه نه وي په دې کې لکه هغه د پښتو ټولنې د خاص چې روزل شوي ځوانان دي د هغو پښتو چې څومره صفایي.
صحیح. په دې کې خو استثنا خو به وي عادل صاحب، لکه په هغو کې خو ډېری کسان داسې وي چې هم په ادبي ټولنو کې وي او هم هلته بیا ډیګري هم اخیستي، نو هغه خو بیا ډېر ښه کتابونه هم د هغوی چاپ شوي دي، تحقیق هم کوي او د هغوی لیکنې خو د ټولو لیکنې خو نه شو ویلی چې ګنې کره نه وي یا ستاسو په اصطلاح نګه نه وي سوچه نه وي، خو هغو کې خو هم ډېر ځوانان وي چې هغوی هم ډېر کارونه کړي دي.
زه دلته په دې اند یم که یو څوک په کومه ژبه کې لیک کوي هغه باید هغه ژبي سوچوالي په پام کې ونیسي.
خود
کیسوک بل فرض انګلیسي لیکي هغه باید سوچا انګلیسي ولیکي، کیسوک اردو ژبه لیکي هغه باید سوچا اردو ژبه ولیکي په لیکنه کې.
بله
او کیسوک پښتو لیکي باید هغه پښتو سپایوي.
صحیح، بالکل دا تاسو خبره صحیح ده چې د نورو نه هم صحیح ده تقاضا کیږي چې سوچا پښتو دی ولیکي، خو کیسوک د پښتو ژبه استاد وي یا محقق وي یا تحصیلات عالی کوي لوړې زده کړې کوي په دې څنګه کې بیا خو په کار ده چې سوچا پښتو ولیکي. اسګر صاحب تاسو نه به څه اورم کنه، تاسو نه به یو غزل واورو د خبرونې په دې برخه کې ما سره نورې پښتنې مشته ده، تاسو مهربانه یاست هغه هم راته ځواب کوي خو د خبرونې په دې برخه کې سره تورولې شي.
ژوندۍ وسی ستاسو د غوښتنې پر اساس به
مهرباني
وړاندې کلام تر سره واورو.
غزل ده
بجو.
نو واورو.
راوزو له خلوت عبادت کوو په ډاګه. راوزو له خلوت عبادت کوو په ډاګه، د پاک نیت پر اساس به بغاوت کوو په ډاګه. ژوندون چې په تروژمۍ کې را ګوښه کاندو له بخله. ژوندون چې په تروژمۍ کې را ګوښه کاندو له بخله، سهار بدل مر غوندې سخاوت کوو په ډاګه. دردونه که د هجر مش کاللی دی په پټه. دردونه که د هجر مش کاللی دی په پټه، د وصل پر موقع بیا شرارت کوو په ډاګه.
واه جی ډیر.
او شکلات د هر شکلی مش تعظیم لرو په زړو کې.
واو.
شکلات د هر شکلی مش تعظیم لرو په زړو کې، خو واوره له غروره یې نفرت کوو په ډاګه.
ډیر.
لوهمه کسپنجری سی بیزار لملت. لوهمه کسپنجری سی بیزار لملت، د زبانو پټولی به قیادت کوو په ډاګه. تاریخ چې د افغان راته په ګوته کړې دښمنه. دښمنه پر هر تور کړنه دی لعنت کوو په ډاګه. او پر نڅه چې د عشق په بند محکومه ده له وخته. پر نڅه چې د عشق په بند محکومه ده له وخته، مینه ستا د مینې ضمانت کوو په ډاګه. او عجله هم نظری د هر رغنده نظر یو. عجله هم نظری د هر رغنده نظر یو، لوران غوندې نظره عداوت کوو په ډاګه. لوران غوندې نظره عداوت کوو په ډاګه.
ډیر ښکلی غزل مراته ولوستو عادل سکزی صاحب، ډیره مننه درته وای چې دومره خوږه شاعري کوي. نو کتاب مو چاپ شوی دی کنه؟
کتاب مې په 2001 میلادي کال کې چاپ شوی دی.
صحیح. څه نومیږي؟
رون ساسکی.
رون ساسکی. همدا یو کتاب لري، بل مو به نه چاپ کړی؟
دویم کتاب په 2012 کې چاپ شوی دی.
هغه څه نومیږي؟
بله، د چمن ګلونه نمیږي، خو البته دا کتاب تذکره ده د پنځوس شاعرانو کلامونه او د دې ژوندلیکونه مې ورپکې راخیستي دي.
صحیح صحیح. او ستاسو په سیمه کې عادل سکزی صاحب داسې لوی مشاعرې کیږي؟ مثلا په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره وي، په افغانستان کې داسې د نورو ګلونو په یاد مشاعرې کیږي، چېرته د نرګس ګل مشاعره وي، د سمزل ګل مشاعره وي، په پېښور کې بیا د رحمان بابا کلیزه عرس وي، په هغه کې په اپریل میاشت کې عموما په دې پسرلي کې ډېره لویه مشاعره کیږي. نو په سهیلي پښتونخوا کې داسې لویه مشاعرې تاسو جوړوئ په کومه سیمه کې کنه؟
سمرت تنظیم نوم چې ما درته ذکر کړی، پښتو ادبی تړون چمن. پښتو ادبی تړون چمن د چمن په سیمه کې د شمله په نامه باندې کلنۍ دوتیزه مشاعره لري.
شمله. ښه. او دا کومه میاشت کې؟
میاشت خو موږ خاص ورته مشخصه کړې نه ده. هغه ګلان چې کمی وس لکه انارګل چې سو، بادام ګل چې سو، او داسې نور ګلان چې نارنج ګل چې سو، دا خو خپل وخت که نه، پر هغه وخت باندې ګل راوټکیږي، بیا دغه سیمې شاعرانو یا غر تنظیم چې هغه خپله مشاعره ورته دایره کړي. او موږ شمله خو نه داسې ده چې هغه موسم نه لري، نه د موسم سره اړه لري. موږ هغه خپل فرصت ګورو چې فرصت یا زمینه مساعده شي، هغه هغه وخت دغه مشاعره دایرو. او دې مشاعرې ته موږ د کندهار څخه، د کوټې څخه، د سهیلي پښتونخوا د نورو ښارو څخه، شاعران یا د ادب سره اړلورین کسان راوت داوته وو بیا هلته مشاعره دایره وو نو هغه مشاعرې چې کوم دایرې سوي دي یا جوړې سوي دي ادیبانو ډېر ښې خاطرې ورڅخه درلودلې دي او چې کله لومړی پښتو شمنا مشاعره موږ دایره وله په هغه کښې خو موږ داسې په دې وتوانېدلو چې کو هغه ده هر راغلي مېلمه پر سر باندې مې پګړۍ وښووله د هغه پګړۍ به خپله شوله نو دغه د پښتنو د ثقافت یو ښکاره نقشه هم ده او یو نوښت هم دغه نامه ته موږ ورکړي چې موږ دغه نور خلک د ګلانو نومونه مشاعره دایره وي موږ به دغه د شمنې په نامه باندې مشاعره دایره وو.
صحیح. نو تر اوسه مو د دې لړۍ څومره مشاعرې کړې دي؟
تر اوسه مې دوې مشاعرې کړې دي.
صحیح. په دې هیله چې دا لړۍ دوام ومومي او ډیر خوند کوي چې د نورو سیمو نه هم شاعران راشي او په چمن کې د ځایي پښتنو سره یو ځای کښېني او په لویه مشاعره کې برخه واخلي او بیا میلمنو ته شملې په سر کېښودل شي، نو خلک څومره علاقمند دي؟ د ادیبان خو هسېم خوښوي د ادبي محفلونه، د دې نه علاوه ولس څومره لیواله دی د کتابونو، د مشاعرو، د ادبیاتو؟
په اوایلو کې خو ولس داسې خاص سیمینارو مشاعرو ته نه جلبېدی، نه د دې په ارزښت باندې پوهېدی. نو د وخت په تېرېدو موږ دغه عمل جاري ساتلی دی. اوس چې کله هم د مشاعرې غږ وسي پر ولس باندې، پر د هرې لارې چې خبر شي، یا د سیمینار غږ ورباندې وسي چې د هرې لارې څخه خبر شي چې په پلانۍ ورځ سیمینار دی یا په پلانۍ نیټه باندې مشاعره ده، نو بالکل ورته لیواله دي، ځان ورته رارسوي. هلته یو تالار دی، هغه څه غټ دی. مخکې خو به داسې ولو چې موږ د کتابتون په وړوکي تالار کې د مشاعرې او سیمینارونه دایرول، هغه به لا هم خالي و، د خلکو څخه به نه ډکېدی. اوس هغه لوی تالار ته مشکړې ده، د ولسوالۍ د شورا لوی تالار دی. هلته چې دا خلک راشي په هغه تالار کې به د ناستې ځای نه وي، په دومره زیات تعداد باندې راځي. نو د خلکو لیوالتیا، د خلکو لیوالتیا او د خلکو ذوق شوق د پخوا په نسبت اوس ډېر سوی دی. په خلکو کې دغه د پښتو د مقالې د اورېدلو، د پښتو د شعر اورېدلو یو قسم تنده پیدا کړې ده. دوی ډېر په لیوالتیا، ډېره په مینه او ډېر په ذوق ورته راځي. ځینې ګډونوال خو لا داسې کوي چې هغه دغه زموږ د کوربه تنظیم سره د میلمنو خدمت هم کوي، یوازې اورېدونکو په صفت نه راځي، یوازې د ګډونوال په صفت راځي، د یو کوربه په شکل کې راځي زموږ سره، هغه د خدمت چارې هم ترسره کوي.
بېشکه د دې هر څه تر شا ستاسو غوندې د ځوانانو همت دی، ستاسو د ملګرو، ستاسو د ملګرو مینه ده، چې هغه ولسونه چې میناناک دی خو دې ته یې دومره پام نه وي چې خپل ادبیات وپالي، خپلو شاعرانو سره راشه در شو کې، هغه تاسو بیا دې ته اړ ویستل، دا ستاسو مینه ده. لکه مقناطیس چې زارې ځان ته راکاږي، دا د ولسونه تاسو بیا په ځان راټول کړي دي، دغه مینه دې جاري وي د ولس او ستاسو ترمنځ. یو غزل به راته بله مورو یا سکزی صاحب د خپرونې په دې برخه کې زموږ اورېدونکي به په تمه وي.
ژوندی اوسئ د اورېدونکو په شمول.
مننه.
ښه ژوند ولرې.
تاسو هم
شاد سئ. دا هم د غزلې په چوکاټ کې ما څه لیکلي دي.
مهرباني.
کړم تراش سپینه خبره په تحریر کې، کړم تراش سپینه خبره په تحریر کې، سازو د ویر سندره په تحریر کې، تر کڼو غوږو یې باد رسوي کرژي، تر کڼو غوږو یې باد رسوي کرژي، هیر مو نه دي بېغاویره په تحریر کې، هر یو لفظ مو په تور وشکو ژاړي، هر یو لفظ مو په تور وشکو ژاړي، سجدې نه لمانځو اختر په تحریر کې، او مړاوي زړونه چې ژوندي کاندي په وصل، مړاوي زړونه چې ژوندي کاندي په وصل، منندوی دی یو ګودره په تحریر کې، او په شعور کې مو ترې ډډه وکړه ډېره، په شعور کې مو ترې ډډه وکړه ډېره، ذکر سولې بل اخره په تحریر کې، او د عجل د هیل وژباړې به وکاندي، د عجل د هیل وژباړې به وکاندي، کمانده نسوې خاطره په تحریر کې.
ډېر ښکلی غزل دی عادل اسکزی صاحب. کور مو ودان چې دومره مینه مو راسره وکړله. د غزل په فورم کې زیاته شاعري کوي او که د شاعرۍ نور اصناف چې دي په هغو باندې هم تاسو تبازمایي کړې ده؟
نظمونه مې هم قلم بند کړي دي، منظم نظم دی مارا نظم دی په دغه دو نظمو کې مکوا هغه تبایز مای کړی ده.
ستاسو په خیال کوم لار غوره د ولست د رسیدو د پاره د غزل لار کده د مارا نظمونو یا د مقید نظمونو؟
نو زه فکر کوم ک انسان یو موضوع بیانول غواړي هغه د پاره خود نظم فورم دی
صحیح
او د غزل په باب خو تاسو ته به تر معلومه ده چې هر شعر یو ځان ته خپل معنا لري خپل مفهوم لري او یو شعر د غزل د ادبي سره تړلی نه وي بار وي خپل مفهوم وي خپل خبره وي خپل معنا وي بیل بیل خبرې وي بیل بیل معنا وي مسیجز به ته ورکوي پیغامونه به ورکوي نو که ته یو خبره په تفصیل سره اورېدونکو ته یا لوستونکو ته کول غواړې دا هغه لپاره خو بیا دی نظم دی په نظم کې پر خپل پیغام ته وړاندې کولای شي خپلې ټولنې ته خپل ولس ته
صحیح
نو دا باره کې خو نو هر سړی د خپل طبیعت رنګ چې دی هغه نظم ته ورکوي هر سړی چې دی هر شاعر به یاد کو هر سړی بنو کې یاد هر شاعر و خپل غزل ته د خپل طبیعت رنګ ورکوي نو د ځینو شاعرانو طبیعت وطني د ځینو د رومانټیک وي د ځینو طبیعتونو ولسی وي.
ستاسو طبیعت څنګه دی؟
یار زما په نیچر کې یا زما په خمیر کې دا چونکه مار دا رنگ خپل ځان ته خپل نه دی ورکړی دا زما نیچر یو دغه سې دی چې په ما کې دغه وطني رنگ زیات دی د وطن مینه په ما کې زیاته ده د پښتانه قام د پرمختګ ارزو په ما کې زیاته ده چې د افغان وطن د شیرازي او د سوله ییز ژوند او د کامیابۍ هغه یو شدید تند او ارزو زما په زړه کې ده چونکه د غزمر جغرافیه چې کومه ده د پښتني جغرافیه چې بیره کړل شوې ده دا یو ډول فطرتي د دې سیمې ولس د خپل هیواد افغانستان سره یو ډول شدید مینه لري د افغانستان پرنس باندې د غزمر ولس رنځيږي د افغانستان په خوشحالي باندې زمر ولس خوشاله کیږي هغه که عام خلک وي که خاص خلک وي که د متوسط طبقې خلک وي نو زه زما هغه د رنګ څخه خبره راسه ورته سوله زه د خپلې جغرافیې د خپل تاریخ د خپل هیواد د خپل افغانستان د ترقي د شیرازي د سوله ییز ژوند یو ارزمن څوک یم د نن افغانانو په څیر
صحیح کوادله سکزه صاحب په دې وروستیو کې چې د حالات یو رقم ته شول او د افغانستان او پاکستان ترمنځ واستګ راتګه مسانه نه دی د چارې په دیبانو باندې سمرا غیس پر بسلو ځکه په خوا خو یو څه د تګ راتګ چاسانه و نو د دې خوا دیبان به خو لاړل سیمینارونو ته مشایرو ته یاسي بلاړل تاسو چې کوم مینا یاد کړه نو لکه افغانستان سره تاسو د سیمې د خلکو مینه د یو لسونه دي صرف منس کې دغه کرخې راخکل شوې دي نو اوس دغه حالات چې سخ شوې دي د تګ را تک چې سخ شي د دې تاثیر په ادیبانو شاعرانو سمره دي او کتابونه چې په خوا چاپې دل د دې کتابونه بل ته تل یا دغه ځای نه بدل تراتل په دې هر سبا نه د اوسنوي حالاتو تاثیر سمره زیات دی
مخکې خو به داسې وویل چې تکتاش چې کلنۍ مشاعرې یادې کړلې چې په مختلفو سیمو کې به مختلفو نومونو باندې ارکان مشاعرې د مختلفو ګلانو په نومونو باندې کېدلې نو یقینا چې کله به هم د زابل سمش ته بلنه راکړل سوله د انارګل د مشاعرې هغه له به موږ ډېر په شوق ډېر په خوشحالي داسې ورتللو لکه په کشنوالي چې به موږ د سهار وخت ته څومره خوشحاله
صحیح طبیعي خبره
نو دا مشاعرې ته به موږ دومره زیات خوشحاله وو د کشنوالي اخترونه به مالا په یاد راوستل دا ډول به د کندهار سه اطلاعات کلتور رئیس بابای صاحب عبدالمجید بابای صاحب خدای دې وبخشي
امين
هغه به حال وکړي دا به د مشاعرې بلنه راکړله موږ به خورا لیوالتیا او په خورا شوق باندې د چمن د سیمې شاعران ورتللو او بیا به د هلمند سیند په نامه باندې هم هلته کلنۍ دوتیز مشاعره کیږي هلمند سپان سیند دا هغه ځای د اطلاعات کلتور رئیس هغه وخت کې علي شاه مظلوم یار صاحب هغه به بلنه راکړله موږ به ډېر په شوق ورتللو
صحیح
نو کابل کې به سیمینار ولو دا انټر کانټینټل هوټل کې زموږ استوګنه وه په لوی جرګه خیمه کې سیمینار ولو
صحیح
خوشحال صاحب او نور ملګرو دغه سیمینار دایر کړی ولو د فکر کوم چې د کرز صاحب د ورب هوا نو هغه سیمینار لمر ډیر فزاو کړتلو یقینا په خو دا په تیر دوره کې
ناراشه درشه ډیر
د جمهوریت دوره کې د سیمینارو مشهیرو لمر ډیر فشو کړتلو دا اوس نه کوم دوره چې د افغانستان کوم چارواکي چې دي چې دوی راغلي دي واقعي پر ادبی فعالیت باندې تګ راتګ خاص نشته او هغه د کتاب او د مجلو د چاپېدو خبرونه هم نه اورو یا په خبر سی نه یو یا په شاهد یې هم نه چاپې جبوم نه چې چاپ شنو غو په خبرې شو
الله دې وکړي چې حالات ښه شي سګزې سیب چې د غراشه درشه بیا شروع شي د دې زیادبان هله تلار شي د غزې نستاسو سیمې ته درشي په سیمینارونو کې برخه واخلي لوی مشایرو کې تاسو خبرې ډېرې خوږې دي خو زموږ د خبرونې وخت مخ په ختمېدو دی مننه درنه کو کور مو ودان ژوندې وسه ان شاء الله بیا به هم کله رابطه در سره کو او نور خبرې به بیا ورو د وسته پاره نو ډېره مننه درنه کو عادل سګزې سیب کور مو ودان مننه شاد سي درنو ورې دن کو تاسو نه هم مننه چې خبرونه ته وګوي تر بلې ونه پورې خپل قربان نجيب امیر ته اجازه ورکړي خدای پامن
چرتا سے ہارا